ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د پینځو بجو د دې خبري غړې د قربه په هيڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او ټکنیکی همکار سخان امیری سلامونه ونې کې هلی ومني د پاکستانی پوز لخوا حکومت ته د خې حکومتدارۍ په اړه د سرګندونو او په دې باندې د سیاستوالو د رد عمل ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات لرو ځینې نړیوال موضوعات مو د لهم غوره کړي دي خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای چې وزیر اعظم او د پوز مشر بهاله پلارتلی شي چې آئین برلاسي وي د فاټا د پارلیماني غړو مشر وای چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د بل مسوده بیرته اغیستې ده او د سربیا وزیر اعظم نن د 1995 کال د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې اوست خبرونه تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای چې وزیر اعظم او د پوز مشر به هغه وخت په لار تللی شي چې آئین بالا تر وي نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د محمود خان اچکزي وینا وه چې د دوی ګوند هیڅ یوې داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلیمان نه وي جوړه کړي او اوسني حالاتو ته په کتو سره باید د پارلیمان ګډه غونډه راوبلل شي
د کور کمانډرانو تر غونډې پس د پوز عامه اړیکو یا ایس پی آر څانګې له لوري خپور شوی بیان د آئین ضد څرګندونې دي د دې بیان په اړه دې لو سپریم کورټ تشریح یا وضاحت وغوښتل شي
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو ترهګرۍ پرسیده بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالي اړتیا ده د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه وړاندې کړ بل مسوده یې بیرته واغسته حاجی شاجی ګل نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا د یوې کمیټې جوړېدو نه پس یې د دې بل بیرته اخیستو پریکړه وکړه
دا بل موږ د سپیکر صاحب مشوره باندې ډیفر کړو ځکه هم ډیفر کړو چې کبه دې بل باندې اوس موږ باش شروع کړی وای نو دا باس به ځکه مقصدی انجام ته نه رسېدلو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده او هغه کمیټې ریکمنډیشن به په هغه کې به ټایم لګېږي میاشت دوه نیمه دوه نو هغه ریکمنډیشن به چې راغلی وای نو هغه به پکې بیا نوې خبره راغلې وای
د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین بیا نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی و چې رستو په حکومت د خبرو کولو پر ځای یو کمیټي وټاکل نو دا ښکاري چې حکومت د قبایلی سیمو مسلو حل کولو کې سنجیده نه ښکاري نو ماړي زیاتوي چې هم د دې حالاتو لوجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه د خیبر جرسې چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځای خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی دی او تیګه یې خودی ده د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په کم شلمان او لوی شلمان کې د خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ شوبلې پیښې زیاتې شوې نو د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې دا تیګه تر نامعلومه مودې پورې خودی ده ناصر خان زیاته کړه چې کچا هم د دې تیګې سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اغستل کیږي د کورم ایجنسی چارواکی وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فند منصور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوزله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي د کورم پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پرمختیایي فند شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی
د اشخیلو مدخیلو چې کوم پیکج دی هغه به زه هغوی ته په دوره ورځم هغوی ته ما ووایي چې ډپارټمنټ والا به د مخکې نه درشي تاسو ته خپل سکیمونه وښایي هغوی به اسټیمیټ جوړ کړي چې مونږ یې په ورځ بیا اپروول ورکړو اشخیل مدخیل چې کومه ایریا ده په سنټرل کورم کې دا ملټنټس په دې کې کم از کم 1500 کورونه وران کړي او دې طرح 1500 د گورنر صاحب مقصد دا دی چې یو علاقه په یو ځای بیا مونږ دومره راوخیږو چې پای کې کار ښکاري تر قید لپاره خلکو ته محسوس
بل خو د کرمې سنو خلکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې مخکیم داسې ډیر اعلانونه شوي دي خو عملي شوي نه دي نو باید چې حکومت دا پرمختیایي فند په کار راولي په پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمیر 30 ته رسیدلی دی د لاغ وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ورځ د پېښور په شاوخوا سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی بل خو په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد پیل شوي درې ورځنی کمپاین نن دویمه ورځ ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ افغان پولیسو نن په کابل کې داغه مظاهره کوونکو د منتشر کول لپاره هوایی ډزې کړې چې د ارګ ماړې سره نږدې یو دیوال ته د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د وو هزارګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کبی. مظاهره کوونکو د وجل شوو هزارګانو مړي د احتجاج ځای ته راوړي وو. په هیواد کې د امنیت یقیني کولو په هدف د نوي حکومت جوړېدو غوښتنه کوله. د سربیا وزیر اعظم الکساندر وویچ نن د 1995 کال د سربرینیسا د مسلمانانو د ټول وژنې په یاد کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. دا لاغې څلور میاشتې وروسته دا چې په جولای میاشت کې په نوموړي مظاهره کوونکو کاڼي ویشتي وو د ښارګوټي څخه یې د احتجاج په توګه ویستلې وو. د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سرب ځواکونو په سربرینیسا کې شاوخوا 8000 مسلمانان سړي او هلکان وژلي وو. دا پیښه د 1992 نه تر 1995 کال پورې د بوسنیا د جنګ په اخیرو ورځو کې شوې وه. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه قبردین او بلغاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. د ترهګرۍ ضد د روس کامی ادارې ویلي دي چې دا تن رابرټ زانکی شیف نومېده او پاک عبدالله هم مشهور و. د روان کال په پیل کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفادارۍ ژمنه کړې وه. یاد اداره زیاتوي چې اکا عبدالله پرون د قبردین او زانکی شیف په سیمه نالچیک کې امنیتي ځواکونو وژلې دي. په روس کې یو لوی سارنوال یوری شیکا پرون په سوچي کې ویلي دي چې د شاوخوا سلو هیوادونو وګړي چې پکې د روس او پخواني شوروي اتباع هم شامل دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 70 پیسې. یو پاؤنډ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ 70 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.64 روپۍ. او 201 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 204 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته د مونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ فوبې درته احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د پاکستانی پوز آیا حکومت ته د خی حکومتداري په اړه هدایات ورکولې شي؟ پخوانی اټارنی جنرال قاضي انور دا نظر لري. د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه آئینی ترمیمی بل ولې واپس واغستل شو؟ شاجی ګل وای
حقیقت په چې دا بل پرون په ایجنډا کې راغلی و. دا بل موږ د سپیکر سره په مشوره باندې ډیفر کړو، ځکه ډیفر کړو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده.
په باجوړ کې دلدله د پلو سره حکومت سمرستي کوي او کنه؟
سره په ماته پاتې کې سره یو څه ماته ملاو شوی دی، یو ماته سره کنه هیڅ څور نه دلته په راځي کې کنه. پر یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې فریک ټول په توګه دې نه شي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګه زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، مونږ سره په ټویټر یا په فیسبوک ملګری شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپورته ورځو: د چهارشنبه په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي چې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند اتحادي دی د پوسټ په هغه بیان سختې نیوکې وکړې چې پکې له مرکزي حکومته د ښې حکومتداري غوښتنه شوې. په دې اړه نور تفصیل د داود خټک په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسکزي وای وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف به اله په لار تللی شي چې آئین برلاسه وي. محمود خان اسکزي اویل د دوی ګوند د هیڅ یوې داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلیمان نوي جوړ کړي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د اعتراضي نقطې پر مهال په خپل وینا کې محمود خان اسکزي اویل
سپیکر صاحب د آئی ایس پی آر د نننۍ پریس ریلیز یا خبری بیان د آئین د روح ضد دی. دا د چا واک یا اختیار دی چې د آئین د برلاسۍ خبره دی وکړي؟ زما له تاسې خواست دی، غوښتنه مې ده چې دا څه چې آئی ایس پی آر ویلي دا د آئین د روح ضد دی. په دې اړه دې له سپریم کورټه پوښتنه وکړل شي.
خاغلی اسکزي اویل نه حالاتو ته پکتو باید د پارلیمان ګډه غونډه را وغوښتل شي. یاد دی وی چې د نهې پورز د پوز مشر راحیل شریف په مشرۍ د کور کمانډرانو له غونډې ورستو د پوز اولسی اړیکو سانګې په یو بیان کې ویلی ول چې په ملک کې د ترګرې ختمولو پر وړاندې د روانو عملیاتو پایلې ترلاسه کول او په ملک کې امن پر ځای کول لپاره ضروری ده چې حکومتي انتظامی چارې ښې شي. د پیښور وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر قاضی انور له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان آئین لمخې د پوزي مشر په ګډون د غټوله اداره تر منتخب حکومت او پارلیمان لاندې راځي او دوی باید د حکومت په خوخه کار وکړي.
چې آئین کې خو فوج چې ده ناغه یو محتاط اداره ده، فوج آئین کې ګوره ناغه خدا که چې ده چې کس سیبلی نه داوی دي داسې یو فوجي اداره ده او آئین کې ده د حکومت ماته چوې ده د چیف اف دی آرمی سٹاف اگر وزیر اعظم دا گتا کول کئی او پاکستان کے آئین او دستور تو تم پتا دا چھ سو کی نہ منی او نہ پاتشوی دا دے تو حکومت نوم زما کمزوری بھی چاغم دانشی وی دے تدا استاد کی سکال نشتا تخ پر ڈیوٹی کوا.
بلخوا پ لاہور کی دے سیاسی چارو شنون کی امتیاز عالم ل مشال ریڈیو سر پ خبرو کی اویل چھ د پوز ام اڑی کو سانگے باید دغه بیان نو وے ور کڑے.
بیان دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ شاید درست نہیں ہے.
زما پ فکر بیان ور کول سم خبر نه ده. لدی سره د حکومت پرواک خراب اثر پریوزی. د دوی غونډه کیږي لکه د کابینه د قومي سلامتی کمیټه ده او هر دوه مدریم ورځ د پوز مشر له وزیر اعظم سره ګوري. نو دا خبري په څرګند کول پر ځای حل تکول پکار.
د پوز اولسی یا ام اړیکو سانګي د بیان پر خبرګون کې د دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون چینل ته ویلی ول چې اولس به د حکومت احتساب د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې کوي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس د قبایلی سیمو په اړه یو بل راپور ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو غړو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړو، خو بل پلو د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره حکومت یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین په دې اړه چې دغه بل باندې څه بحثونه شو د اسمبلی نه استعفا ورکړی او وایي چې حکومت د فاټا په مسلو کې سنجیده نه ده. نو نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپورټ کې اورو.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اووی چې د زکه د قومي اسمبلی د غړي توب نه استعفا ورکړه چې د قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو لپاره بل جمع کړي وو، خو د اسمبلی په غونډه کې په هغه بیخي بحث ونه شو او حکومت کمیټي اعلان کړه
بل چې
کم دے هغه مال باس پکارو خو دې چې دوه درو کسانو ولا ووټ ورکړي حکومت سره خبر هم نشي پکارو چې دې بل باندې باس شو دې حکومت دې بل نه ووټ ورکړي باغې کې کمیټي جوړ شو چې بدبختۍ نه په کمیټي کې واه خلک کمیټي کې رااله چې نه د درس پر واج نه خبر دي دا ټول چې راوځي شو دې نو دې نه نور زیاته مایوسی نشو کېدل چې سړی لارې خپل ملګرو سره بدلې شي حکومت زمونږ आवाज نه اوري
بل پلو د فاټا نه زینو د پارلیمان د غړو وینا ده چې حکومت کمیټي جوړ لکړه نو د الفاټ سیاسي اتحاد په 14 نومبر په احتجاجي مارچ کې د دوی د ګډون څخه ضرورت پاتې نشو د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جوګل په دې اړه مشال ریډیو ته وی
په تاریخ کې اول ځل د فاټا د نمائندګانو په خپل باندې کمیټي جوړ شو د لانګ مارچ حساب نه جوړي ځکه چې حکومت یو مقصد او هغه مقصد دا و چې بل پاکستاني عوام برابر درجه ورکول دي هغه چې مقصد او هغه پوره کړو
کلی چې مشال ریډیو د الفاټا سیاسي اتحاد د پریس سیکرټري نثار مومن په دې اړه پوښتل نو هغه وی
دا کمیټي خو ټوټلی د پنجاب اسټابلیشمنت کمیټي دا دی چې یو پښتون نشته په کار د چې دی چې مسپن دیار خان وی چې هغه د پښتنو لیډینګ دلته پاتای دي او هغه ویږي چې د پښتنو قبایلو تک مشتون دي دا کمیټي چې دا کمهلی باندې ځان لټي هر څه بارګینینګ چې شوی د سوره پس به مخه ته خلکو تراش
یو طرف ته د حکومت لخوا کمیټي جوړول بل پلو په بل بحث نه کول د شهابودین د قومي اسمبلی نه استعفا ورکول او بیا د پارلیمان د غړو د فټه د حکومت لپاره په احتجاجي مارچ کې په ګډون نه کول چې کل مشال ریډیو د سیاسي او قبایلی چارو ته ځیکر مهم وزیر نو پختل نو هغه وی چې ځین خلک نه غواړي چې د قبایلی سیمو حیثیت دی بدل شي نو ځکه په دې کې لاس وهنه کوي
دلته د سیاسي جمهوریت فکر لږون چې خلکو کوم مبارزه شروع کړي دا ظاهر خبره ده د هغه په خلاف د اسټابلیشمنت او پاکستاني ریاست مختلف ادارې هغه وخت له حل سره کوي او په دې کې به ته ساکي او په دې کې به نورې نوې مسلې رامنځته کوي او کدي نن د مختلف کمیټو په لاره بهانه دا چې ناکام کول غواړي
د ذکر د پراتونکو 14 نومبر الفاټا سیاسي اتحاد او الفاټا لایرس فورم په اسلام آباد کې د فاټا د حقوقو او د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي چې پکې به له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه د قبایلی سیمو پارلیماني غړو چې په قومي اسمبلی کې کوم یو وشتم آئینی ترمیم بیل وړاندې کړی وو که څه هم دا د قومي اسمبلی د رواني غونډې په ایجنډا وو خو په هغې سډول بحثونه شو د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاه جوګل سره په دې اړه مو خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې په دغه بیل بحث ولې ونه شو نو ښاغلی شاه جوګل درته دا خبرې اورو د وړې دمې نه پس
حقیقت چې دا بیل پرون په ایجنډا کې راغلی وو دا بیل مونږ د سپیکر صاحب مشوره باندې ډیفر کړو ځکه هم ډیفر کړو چې که په دې بیل باندې اوس مونږ بحث شروع کړی وای نو دا بحث به ځکه مقصدی انجام ته نه رسېدلو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده او هغه کمیټي ریکمنډیشنز به په هغه کې به ټایم لګېږي میاشت دوه نیمه دوه نو هغه ریکمنډیشن به چې راغلی وای نو هغه به پکې بیا نوې خبره راغلی وای
حاجي صاحب آیا د دغه کمیټه چې کوم وزیر اعظم جوړ کړی دا تاسو سره په مشوره باندې د دغه کمیټه د کار د پاره کوم یو نیټه ټاکل شوې ده چې دومره وخت کې به دا سفارشات جوړي
بالکل دا په بل هفته کې د دغه میټینګ دی او بل په دې کمیټه کې د ټولو نه غټه خبره ده چې گورنر چې کوم اکسپرینه مخکې به گورنر صرف اورس کول چې دا مې ریفورم کمیټه جوړ کړو اوس اول ځل دې کمیټې کې گورنر دې ممبر حیثیت دی لکه څومره حیثیت زما دی دومره حیثیت د گورنر دی په بل افته کې دغه کمیټې میټینګ دی او ان شاء الله تعالی په میاشت یوه نیمه کې دننه به خپل سفارشات کمپلیټ کوي
ها اجي صاحب دا سه راپورونه هم دي چې پتا سو باندې د کومو ادارو لخوا یا د کومو سیاسي ګوندونو لخوا فشار او چې دا بل واپس واخلي
بالکل په دې خبره کې هیڅ حقیقت نشته په مونږ باندې به هیڅ قسم د بل واپس باندې د چا پرېشر مونږ باندې نه راغلی
حاجی صاحب تاسو نه غنئ چې واکمن سیاسي ګوند مسلم لیگ تاسو سره یو سیاسي چال او چلولو او تاسو نه د سپیکر په لړ کې وټونه واغست تاسو امیدوار د سپردار کو او تاسو د پاره یو کمیټي جوړه کا چې د هغه کمیټه هیڅ پتن لګی د کچې د دین مخکم ډیره کمیټه جوړ شوی
انا اول دل دا کار و شو چې چرتا د سپیکر الیکشن د پارا د فاتان سو کینډیډیټ شو دا دغه پریشر ډیولپ کې دوه وجہ باندې د بل سمیت کې دوه وجہ باندې کمیټي د عوامي نمائنده غانو په خپل باندې جوړ شو نو ان شاء الله تعالی چې زدا څه کمزوري مخ کې فرنٹ کې زما مرګرو ته ماته نشتا
دا مشال ریډیو دا
پیښور کې د خیبر پختونخوا ساينس او ټکنالوژي وزارت او د چین د هوایی ټيلي کوم کمپني یا شرکت ترمنځ نن په صبح کې د ټکنالوژي په پرمختګ او ځوانانو ته په آی ټی کې تربيت لپاره یو لوسنامه لاسلیک شو چې تر مې به د صبح ځوانانو ته وظیفې د روزګارونو موقع هم ورکول شي. د لړکی د پیښور نه د شبیر احمد خان دا راپورټ و.
پیښور سول سیکټریټ کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزارت او د چین د ټيليکام هوايي کمپني یا شرکت ترمنځ دغه لوزنامه لاسلیک شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ غړو او د چین د هوايي ټيليکام کمپني د پلاوی غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر او د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 کال د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او د لړکې دوی هر ګام پورته کوي چې ورسره په صوبه کې ټکنالوژي عام شي او دا پرمختګ عمومي. دا خیبر پښتونخوا حکومت 2014 د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او موږ دا صرف وایو نه بلکې دا زموږ مطلب او مقصد دی او همدغه لپاره موږ به هر هغه نړیواله غټه کمپنی دلته راغواړو چې دلته سرمایه کاری وکړي او د لړکې به هر هغه ګام پورته کوو چې نه یوازې به حکومت ته ګټه وي بلکې د صوبې اولس او ځوانانو ته به هم ګټه وي او زموږ زیات پام همدغه طرف ته دی چې دغه ټول پرمختګ د لوړ کچې نه لاندې کچې ته او په ځیدلي سطح وغځوو. د چین د هوایی ټیلیکام کمپنی یا شرکت د پلاوی مشرکونکي جان زیاپینګ په دې مقویل چې د لوزنامې لاندې به دوی هڅه کوي چې خیبر پښتونخوا کې ټکنالوژي مخ په وړاندې بوزي او زیات نه زیات د دې ځوانانو ته به په دې لړکې تربیت هم ورکوي. موږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو هنرونه او صلاحیتونه مخ په وړاندې بوزو، دوی د نوې ټکنالوژۍ نه خبر او ورسره تربیت کړو او د لوزنامې لاندې به د خیبر پښتونخوا ځوانانو ته سکالرشپ یا وظیفې د زده کړو او د روزګارونو موقع او دغه رنګ نور تربیتونه به ورکوو او خیبر پښتونخوا حکومت او زموږ کمپنی به په ګټه باندې یو بل سره د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوو چې ګټه به د خیبر پښتونخوا او اولس دواړو ته وي. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا سینیئر او د ساینس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په دې مقویل چې صوبایي حکومت د وړاندې د ساینس او ټکنالوژۍ په صوبه کې پرمختګ لپاره د نړیوال بانک نه علاوه یو شمیر نړیوالو هغه ادارو سره په تماس کې دي څوک چې په نړیوال کچه د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر شهید وایي چې دوی له مرکزی حکومت د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ د زر تر دره د طرح کولو په دغه ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا ته د خپل حق او د بقایا جاتو د ورکولو غوښتنه کوي. په دې لړ کې نن د خزانه وزارت په ودانه کې یو غونډه هم ترسره شوه. تفصیل د زلان یوسف زین اورو.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزارت په ودانه کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانه د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د وم ایوارډ نور یو کال اوګدولو، د اتم ایوارډ د ایسارتیا، په ان اف سی ایوارډ کې خیبر پښتونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایا جاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې مرکز پسمنده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپل برخه پوره نه ورکوي.
غربت ستا پسماندگی هغه مد نظر اونه ساتي هغه د خپل سوچ مطابق هغه تقسیم کوي. نو زما ضرورت ایجوز ول خو بمنګه پر روټین کې بخو منګه روان یو، خو زما چې کم ضرورت زیات شوه دی، ما ته چې کم نقصان رسیدلې دی، یا زما چې کم ډیو رائټ ته، یا منګ چې په پی ایس ڈی پی کې ما خبر او کړه چې هغه منګ تا د ټول بجټ لګونته پرسنټ منګ ترا کی او بیا چې د کال په اختتام کې مونږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړي، یعنی په یو لاس مونږ ترا کی په بل لاس رانه واخلي.
قومی مالیاتی کمیشن کے د خیبر پختونخوا نمائندہ پروفیسر ابراہیم وائی چې دوی پر اتلن کې اتم این ایف سی ایوارڈ کې ثبوت د حقونو ورکولو غک پورته کړی دی، خو د پنجاب لوجه اتم این ایف سی ایوارڈ د ایسارتیا خکار دی.
درسو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه نا کړي نامینیټ کړي او صدر دا غي نوټیفیکیشن نه کړي صدر منظوري نه ورکړي تر هغه بعد نه مکمل وي او د دې به اجلاس نه کیږي. یعنی دا منګا د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از برای خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دے فوری طور مکمل شی. پنجاب چې هغه بڑا بھائی دے او مرکز چې هغه د ټولو صوبو پلار دے داغی د طرفه د بکو صوبو سره دا دغه کیږي زیاته.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې دوی له مرکزی حکومت این ایف سی ایوارڈ کې د حق سره سره د زړو بقایاتو د وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي.
چې کما زمنګ په دیو باندې بقایات دي نو هغه چې مونږ راجمه کو 2014-15 نو دا کل بقایا جات زمنګ د یو اندازي مطابق دا 605 ارب روپے جوړی دي. 605 ارب روپے او کفرس کا مونږ هغه سالیسی ٹریبیونل د فارمولې مطابق خبره کو چې غیر منجمد شد ده رقم چې دا 39 ارب روپے جوړی دي. نو دا هغه مطابق چې مونږ کلکولیشن وکړو نو 2014-15 پورې زمنګ کل بقایا جات 402 ارب روپے جوړی دي.
این ایف سی ایوارڈ یا قومی مالیاتی کمیشن کې هر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتو د تقسیم لپاره یو تګلارا جوړول شي، خو په 1955 کې د کمیشن له قیامه تر اوسه یوازې وو این ایف سی ایوارډونه طرح کړی شوی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي پلری پرتو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ د لانجو دښمنو له وجې د مرګ چوبلې د پیښو د زیاتې دوه پس اوس پولیټیکل چارواکو د جرګې له لارې ډسبندي اعلان کړی او تیګه یې خوده ده. په دې اړه باندې تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د لوړګي په لری پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځای کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې للارې تیګه اخیدا. چارواکي وایي چې د دغې تیګې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو للارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې مانا اخیسته شي. په دې حکله د لوړګي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو توای
د دې خبرې ضرورت پدې وجه راغی چې مونږه اډمنستریشن دا غنل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو د کیسونه زیات شوې دي. نو بجای د دې چې مونږه یو کس نیم باندې هغه کړې و نو مونږه ټوله علاقه کې تیګه کې خو دا چې را کفرس کا چا قتل وکړو نو دا غي به 10 لک روپے جرمانه ای، کچا فرس کا جوب لو وکړه نو هغه به 5 لک روپے جرمانه ای، او کچا اسی فایرینګ وکړو ایریل فایرینګ وکړو یا په یو بل باندې وکړو د دې به 2 لک روپے جرمانه. دا دې د پاره چیرې د قتل مقاتلې او د خبرې شې دا ډیسکرج
د لوړګي په لری پرتو کلیو کې د تیګي خودو په حق لا یو ځای تن ساجد وای
شکل نه د تیګي خودل شوی د حکومت دښمنوي زړه هغه وسمشته خو هغه کوم مړی او هغه بچ پاپتو کې بشو پوره ځک بشو اړي زیات کم شوی. موږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې په ټوله خیبر ایجنسی کې تاسې د امن تیګي کې خودل شي چې خلک خپل روزګار او حکومت ماشومان دی ټوپکونی په لاسو کې دا ځبانه خپل کلام راوخلي.
او د سیمې یو بلتن عطا الله وای چې په داسې پرې کړو بیا عمل نه کیږي نو دا ځل په کار دا چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
دا ښه شی دی خو په دغه معنی داسې چې اکثر عمل په نه کیږي کی مخکیم په داسې پروژه کې یخې وا خو بیا په عمل و نه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملی شي او باقاعدا دغه خلکو ته انسو په کې ملو شي فورا ولا هلکی بیا به دا شی منسته نه راځي. خلک به داسې د غتیګو احترام بنکي او فیصله به هم زرا کیږي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خو خبرلا د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زندول شوی مقدمه ختم کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اویدن کو مشال ریڈیو تو وگی ساسو پام د پولیو پاړه یو موضوع ترا کړم پنی م قبایلی سیما ایف آر پی خبر کې تیر ور د پولیو یو نوې کیس تصدیق سره سخ کال په هیواد کې د پولیو کې سنو شمیره سلويخت تر رسیدلې ده. بلخو په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې تیر ور پهل شوې د ورنې پولیو زد مهم نن دویم ورځ ده. تفصیل د پی خبره زلاند یوسف ته راکړي.
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ په نیم قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې د 1900 عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخله شوې ده چې ورسره په ملک کې سخت کال د پولیو کیسونو شمیره سلويخته رسیدلې ده. د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دي ماشوم ته د پولیو ضد ساس کې نو ورکړی شوی. سخت کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا 14 په قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخه تراغله ده. بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نه پر وس پیل شوې د روزنې پولیو ضد مهم هم روان دي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه لدیر شو لاکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول هدف دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
اوزن کو پختونخوا کې پنځه می بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز دانی ساجمن لاورو.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر به هغه وخت په لاره تللی شي چې آئین بالاتر وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو تر هغه کړی پرسې د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالي اړتیا ده. د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجید ګل وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه وړاندې کړي بل مسوې ځای بیرته وانسته. بلخوا د باجوړ جنګسینا د قانوني اسمبلی غړي شهاب الدین ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی چې وروسته په حکومت د خبرو کولو پرسې یوه کمیټي وټاکله. نو هم د دې حالات له وجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه. د خبر ایجنسۍ چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرچوبلي د مخنیوي لپاره د ټسبندې اعلان کړی. تیږه خوده ده د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د دې تیږه چا هم سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې غوښتل کیږي. د کرم ایجنسۍ چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منظور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسره خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرم پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی. افغان پولیسو نن په کابل کې داغه مظاهره کوونکو د منتشر کول لپاره هوایي ډزې کړي چې د ارګ ماډې سره نږدې یو دیوال ته یې د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچچ نن د 1995 کال د سربنیسا د مسلمانانو د ټول وجنې په یاد کې د عقیدت پر سرونه وړاندې کړې. او د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاس په سیمه کربردین او بلکاریا کې د عملیات پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر رابرټ زانکی شیف وژل دی.
انیس اجمل واجد خبرونو لنډی تیر ته وړاندې کول او اوس د پاکستان د خبرو شو جنو ورسپانو لیکنې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادر یې کوي پاکستان دا وخت له یو نوی دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنوي جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم اپریشن شروع کړی دی. ادر یې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول کاری چې په ترخګرۍ کابو موندل شوی ده خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت دا دی چې د رستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترخګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمہواري جوړیږي چې ملک له ترخګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که ریاست هر ادارې په خپل حدودو د نننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسي د خپل مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزار ډویژن نروستو پیښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي چې په پیښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي مشوچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزار ډویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب په رنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې کابو ومومي او کوڅه په کوڅه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې رنځ کابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس په دې ورستو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د امدادي کارونو سرته رسیدو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. رویټر خبري ایجنس بیا په افغانستان کې د بهر ملکی ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د نیټو هیوادونو د مرستو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورم نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي. د ودانۍ ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلی وي. د اکتوبر په 26مه نیټه د 2.15 شدت د سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبري ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ملمې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو او بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وجل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. ایجنس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبري ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو او مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروزو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولې دي. ایجنس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. ایجنس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 3000 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو په پام یو نړیوالي موضوع تر اګروم. فرانس په پام کې لري د هوایی ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکي اونۍ پاریس ته د ایران ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونو کې هغه سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندې سره مخامخ نوي. خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ تړونو تمه لري. فریبا ظاهر په نور تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسې یو له غوی ودونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږ قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2018 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او په افغانستان کې پاتې کیږو. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي میاشت ترکمنستان ته ولاړ شي. په دغه دوره کې به دغه هدف سوي. په دې اړه باندې احمد شبر دا تفصیل لري.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګیږي، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبه پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي 1400 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د سباور کې چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرضاً پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسې او آلمان سره، هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ، استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه سوې، د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته، نور جنگ لکو بنان ډیر آرام سره. د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي، چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دی، د خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله وکړي.
د ټاپي د پروژې لپاره له دوه سره په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال په افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لپاره ترلاسه کوي او د دې غازو 14% کې په افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لپاره هند ته واستول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. امریکایي رادیو این پی آر د کندوز ښار سقوط او بیرته په حکومتي ولکه کې تر راتلو وروسته د ټول افغانستان د امنیت پر وده یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی د کندوز تر پیښې وروسته په دې هیواد کې صورتحال ناڅرګنده ده. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
د امریکا این پی آر رادیو پیل د کندوز ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقوقو مبارزي حسینه سروري له کیسې کوي. ریپورت وايي د کندوز تر سکوت وروسته د دې کور طالبانو قبضه کړ، وایس وزولي او سامان یې لوټ کړ. د ریپورت په خبره افغان ځواکونه ښار بیرته نیولې خو اغلی سروري له هم ځان خوندینه احساسوي. د این پی آر خبريال په کابل کې له خلکو او چارواکو سره لیدلې. دی وايي د کندوز تر سکوت وروسته کابل هم بدل شوی دی. هلته اوس ملګری ملتونه خپل کارکونکو ته په سړکونو د ګرځېدلو اجازه نه ورکوي. ټول دفترونه سړکونه او کورونو باندې مورچه جوړی سوي، چاودنی زد دیوالونه لوړ سوي او اغزن تارونه زیات جارستل سوي دي. دا شان فوجي هلیکاپټرونه په اسمان کې ټیټ ګرځي. یو ځای کس زړګي سمزاده د ان پی آر خبريال ته ویلي، دلته هر څوک د خپل راتلونکو پاړه پریشان دي او افغانستان د بحران یا کړکیچ پر لور رهي دي او هر ورځ تربلی بدوي. د زیاتوي چې افغانان د امریکا شتون نه غواړي بلکې خپل حکومت پیاوړی او واکدار لیدل غواړي. دا شان خبريال د کابل په بازار کې خلک په قطار کې ویني چې افغاني په بهرني کرنسي بدلوي. یو صرف محمد فهیم ان پی آر رادیو ته ویلي، د افغاني په ارزښت کې 12% کمی راغلی دی او خلک هر ماښام خپل افغاني په ډالر بدلوي. دا رنګه خبريال زیاتوي په افغانستان کې بیکاری هم زیاته سوي او باور کېږي چې په تیر یو کال کې 1,00,000 افغانان اروپا ته کډه سوي دي. ان پی آر د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر دادفر سپنتا سره هم خبرې کړې. هغه ورته ویلي چې په هیواد کې بیرته جنگ سالاران پیاوړي کېږي. د دې په وینا له دې سره د افغان ریاست واکمنی کمزوري سوي او د دې په خبره یو کمزوري ریاست یا دولت د ناکامه ریاست په معنا وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې د تګلارو د څانګې مشر اشرف حیدري له ډاکټر سپنتا سره اتفاق نه کوي. دی وایي داسې بالکل نه ده چې افغان ریاست ناکامه سوي دی، دا یو کامیاب ریاست دی، دوی پلان لري او تګلاري لري. د دې په خبره افغانستان ډیر پرمختګ کړی، خلک تعلیم ترلاسه کوي او د خلکو اوسط عمر زیات سوی دی. د شیدو د ماشومانو د مړینې کچه راکمه سوي او د دې په وینا خلک دا فکر نه کوي چې ګواکې طالبان به بیرته هیواد کنټرول کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف راتلونکي هفته د امریکا سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې ورستو کې د امریکا دوره وکړه. خو داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت په موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکوي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
دان ورځپاڼې د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کوي خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وای په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی. نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتی معاملاتو کې نیغ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډیدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لار هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د مشال ریډیو نه سهار تر 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو د محسود قبایلو د ستونزو په اړه یو راپور ته چې زموږ همکار سیلاب محسود د محسود قبیله زینو مشرانو سره خبرې کړي او په هغه اساس دا راپور برابر کړي. نو را دي چې ورو چې د ستونزې سړي
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیر اسمیل خان کښې میشته مسعود قبایلیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبایلیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبایلیون وایي
د مون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سروکي سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کې مرویادو او د مسعود قوم سره کې مرویادو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بې دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم سو امداد دے دے سرا شوائی دے ایغ پا نسبات دے ماسی تا لکا دے یورتا چھ مولگا چاوے آخے ہمیشتا ندرو کڑی
اے منم دلاور دائیں چھے چا سرا چا شوی دی چمرا لڑائی تیرا دو کم قومی سرا کم علاقی سرا کم جنسے سرا کم روایت اکومات کڑی دے آدے ماسی دے سرا روایت نشتا اے ماسی دے سرا سرا سار جیو تائی دائیں
زم ملک یوسف جانیاں چھے کم دے میر نقصان شوائی دائی دا چیرے چھے کم آدو دے یک وکم سران دائی شوائی دے میر میلے بوغین آر شای ختم شوی دے یو یو جور جو ماکشے میر رو غلی
مون ام شنواز ملک دائیں میر وکمان چھنا جی پا چھ طریقہ ملا جی پا دام دا اولا جی چھے دے مو کور جور چھے دے مو لیار جور چھے دے مو وطان جور چھے دا غار شای ٹیم دا نلا جی گانا بے قیمات آمی دا نلا جی بے قیمات آزا تلائی نشان
دے دغو کبالیانو گلے مانے میں چھے پسولی وزیرستان کشے دے قدرتی آفتونو دے مخنوی ادارے ایجنسی رابطہ افسار سید عمر محسود تا مخشے کڑے اغوی پا دارنگ جواب وکم مسعود کا بالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چا حکومتی چرواکی دے دے بیرتا لش دولو نا اول دے بیا اب دولو اغا ٹولا زونرا سرا پورا کی چے کومی دے سیمنا دے ریستلو پا وقت را سرا کڑی وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریڈیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمې مومند او باجه ورته په دغه سیمو کې دلدل د پلی وای چې هغه تر دې د ماده حکومتي ایمرجنسي امداد نه محروم دي دوی وای چې د یخنۍ له وجې ماشومان زنانا او بډاګان ناروغ شوي دي او اوس هغه هم د حکومتي امداد نه ملاوېدو له وجې نور انتظار نه کوي او خپل کوډلې یا کچکوټي بیا ودروي بلخوا په مومند کې یو سل و او باجه ور کې تر 200 پورې خیمه تقسیم شوي دي نور تفصیل شانواز ترگزیرا کی
دا محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله زپړی وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه خوراک او دواني نه دی ملاو شوی دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټي جوړ کړي نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی د باجوړ ایجنسی وسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
وخصه ماشومان چې دی یو ته کامن کول فیور دا ای ار ای یو ار ټی ای د دې شکایت راځي توخه او تبا نو د دې ساده ماشومان ډیر ډیر دغه شوی دي کم غټ چې یو تم نمرای خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ور سره مرسته نه دا کړې
صرف په ماته پاتې کې صرف یو څه ماته ملاو شوی دی یو ماته صرف کنه هیڅ کور نه چلته په دا ځای کې کنه په دې یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې کړې کې څو په توسې دې نشي دا نه پاندې یې نه نو څو چې دې ځان کې بازار کې چونکو نه راستي یو کس چې ورڅ کې ده
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ وسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دی
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی بعض خلکو ته رسیدلی کم چې د جدا علاقو خلک دی درو خلک دی او د خیمه نه دی رسیدلی او کم چې د سرکونو غاړې د خلک دی نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30 پیسه خلکو ته رسیدلی دی او 70 پیسه خلکو ته نه دی رسیدلی
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدے جنگ کے پدے زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناگوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے انو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمد ایجنسی کی یو سل او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزلہ زپلی وای تا پورا ندی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دوانی مو بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
د پښتو ژبې او ادب پرمختیا لپاره پښتنو شاعرانو لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړو چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو اواز پورته کول دي. تفصیل د پېښور خالد خان راکړي.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د لپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او څېړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او وی ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه پورز یو خبری غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پختو کانفرنس، پختو کنونشن او نور ځای تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پختو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د دې لپاره موږ د عالمی پختو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټیز ته د ټولو ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د وو چړومبه قدم د اتحاد لپاره مونږ قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړو په کار چې دا نور چې کوم دا شن قدم پورته کړو یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئر پرسن، فریدون خان ستر سیکرتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکرتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندل شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعد الله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په حق له اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډي کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل پکار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز پکار دی د شاعرانو ادیبانو لپاره. په هر صبح کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بد مرغ زموږ ځمکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي. اخر موږ د نورو ژبو لپاره مې احترام لرو دا غي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولې.
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړی دي شي او د جرګې انتظام چلولو لپاره دوی وبارانی هوادونو نه هیڅ قسم مالی بنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه نننه نه ساته خبرونه پای تر رسید خو دا غینه مخکې د خبرونو لنډیز د انیس حجمن لاورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر باغه وخت په لاره تللی شي چې آئین بالا تروي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي و تر هغه پرسید د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د ښه والی اړتیا ده. د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په وړاندې پاړه په وړاندې کړې بل مسوده یې بیرته واخیسته. بلخوا د باجوړ جلسې نه د قومي اسمبلي غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی او چې وروسته پرې حکومت د خبرو کولو پر ځای یوه کمیټي وټاکله. نو هم د دې حالاتو له وجې د اسمبلۍ د څوکۍ نه استعفا ورکړه. د خیبر ایجنسی چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرشو د مخنیوي لپاره د رسبندۍ اعلان کړی دی او تیږه یې خودی ده. د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د دې تیږې چا هم سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اغستل کیږي. د کرمی ایجنسی چارواکي وایي چې د اشخیلو مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منصور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوصله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرمی پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی. افغان پولیسو نن په کابل کې د هغو مظاهره کوونکو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې د ارګ ماڼې سره نږدې یو دیوال ته د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچیچ نن د 1995 کال د سربنینی سره د مسلمانانو د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پرسونې وړاندې کړې او د روس چارواکي وایي چې د شمالي کفکاس په سیمه قبردین او بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسله والو یو مشر رابرټ زانکیشی وژل شوی دی.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق خان امیری ته اوس اجازه تر کوي. اوم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.